د کورنوی چارو وزیر سلب اعتماد نکړ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په پارلماني انتخاباتو کې د خپل ګوند لبري وروسته په نړۍ ژغ وکړ چې د ترکیه ملي ارادې ته درناوی وکوي، او د ایران د پارلمان لوی اکثریت وایي چې تیار نه دی چې له مرګ پر امریکا شعار لاس واخلي. د خبرونو تفصیل. د کورنوی چارو وزیر نورالحق علومي نن د ولسي جرګې په استیضاحیه غونډه کې د دې جرګې د غړو قناعت ترلاسه کړ. ښاغلی علومي نن د ولسي جرګې استیضاحیه غونډې ته بلل شوی و چې له هر اړخیزو څرګندونو وروسته وکړای شول د ولسي جرګې د غړو اکثریت رای ترلاسه کړي. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازی عبدالرحیم ایوبی وایي چې چمتو دی په مناسب وخت کې د هغو وکیلانو نومونه افشا کړي چې د وزیرانو د نه استیضاح کولو په بدل کې پیسې اخلي. ښاغلی ایوبی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وخت نه ورکول کېږي چې د ده په خبره د اتش پته مفسدو وکیلانو لیست خپور کړي.
مخبدانی ولکیږي چې د ولسی جرګې لپاره دا موضوع مهمه نه و، یعنی په ایجنډا کې هم ونه نیول، او بیا پښتنه هم یو وکیل هم ونه کړل چې دا موضوع څنګه سپله. یو کمیسون دی جوړ شي، هغه کمیسون چې هغه قانوني مسؤلیت ولري، چې هغه وکولای شي چې جرم کشف کړي، او زه په دې متعلق همکاري ته آماده یم.
تما وچې د ولسی جرګې د استازي د خپل ادعا له مخې دوه اونۍ وړاندې د بډي اخیستونکو وکیلانو نومونه افشا کړي، خو د ځینو فشارونو له امله تر اوسه دا کار نه دی شوی. د کورنوی چارو وزارت وایي چې د ولسی جرګې د یوه وکیل لخوا د پولیسو د یوه افسر د وهل ټکولو قضیه په جدي ډول تعقیبوي. د دغه وزارت مرستیال نجیب الله دانش نن د څرګندونی ازادي راډیو ته وکړې. د راپورونو له مخې د ولسی جرګې یوه استازي ظهیر سعادت او ساتونکې درې ورځې مخکې د کابل په تایمنی واټ کې په یوه پوسته کې درې پولیس ووهل. له بیرنیو حالاتو سره د مبارزې لپاره د دولت وزیر وایس پرمک وایي چې وروستۍ او تازه شمیرې ښیي چې په وروستۍ زلزله کې 115 کسان وژل شوي او 4,000 ټپیان شوي دي. ښاغلی پرمک نن د حکومت د رسنیو په مرکز کې خبریالانو ته وویل د دې زلزلې د زیانمنو سیمو او خلکو 50% سروې بشپړه شوې، او دوی توانېدلي چې 180 کورنیو ته مرستې ورسوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په پارلماني انتخاباتو کې د خپل ګوند له بری وروسته په درسته نړۍ ژغ وکړ چې د ترکیه ملي ارادې ته درناوی وکوي. اردوغان نن وویل د ملت ارادې په خپل وښودل چې د ثبات غوښتنه کوي، راځي چې یو لاس ووسو سره ورونه او ټول ترکان ووسو. د ترکیه صدر اعظم احمد دولت اوغلو هم د خپل ګوند له بری وروسته په انقره کې وویل موږ به ازادۍ د امنیت قربانی نه کړو، موږ به په ګډه نوې ترکیه جوړه کړو، تو هم ازادۍ او هم امنیت وساتو. د اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند یک شنبه د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې نږدې 50% رای ترلاسه کړې، چې د دغه هیواد په 550 کسیز پارلمان کې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره کافي دی. روسیه په داسې حال کې له مصر څخه د لویدلې الوتکې د مړو ور وړل پیل کړي چې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه تحقیقات لا دوام لري. نن سهار د روسیې د حکومت یوې ترانسپورتي الوتکې د 144 تنو مړي سینټ پیټرسبورګ ته ورسول. د مړو ټوټې د عدلي طب مرکز ته د هغوی د پیژندنې لپاره یوړل شول. د روسیې د ترانسپورت وزیر پرون له قاهرې څخه روسیا څلورویشت تلویزیوني چینل ته په مرکه کې د مړو د انتقال په اړه وویل. دا به وروسته څرګند شي چې د الوتکې تور باکس پرانستل شي او معلومات ورڅخه واخیستل شي او بیا تحلیل شي. د روسیې د هوایي شرکت A321 ایربس الوتکه د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د مصر له شرم الشیخ څخه سینټ پیټرسبورګ ته روانه وه چې د مصر په سینا ټاپو ولوېده. د ایران د پارلمان لوی اکثریت وایي چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپل اتمي پروګرام پر سر د نړۍ له شپږو غښتلو هیوادونو سره له موافقې سره سره تیار نه دی چې له مرګ پر امریکا شعار لاس واخلي. په یوه اعلامیه کې چې د ایران دولتي خبري اژانس نن خبره کړه، د پارلمان له 290 استازو څخه 129 غړیو دا شعار د اسلامي جمهوریت او د ملت تحلو ځلو سمبول وباله. او په ویلي کې چې څباندی یو سول الله ستنو شاعرانو لیکوالو او په نړۍ کې د بیان د ازادۍ د دفاع یو دلیل اصلي کړی. د ایران له مذهبي مشر آیت الله خامنه ای څخه پکله کې غوښتنه شوی د دوو شاعرانو سزا وبخي. په دې لیک کې د پن یا قلم د امریکا د مرکز په وی پانه کې خبر شوی د فاطمه اختصاری او مهدی موسوی د سزا چې د اوږدې مودې په قید او د شلاق په وهلو محکوم شوی د معاف کېدو غوښتنه شوی او حقوقی اعلان شوی سزا غیر انساني بلل شوی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سفر په دوام کې د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره په استانی کې ولیدل. د قزاقستان د ولسمشر دفتر وویل چې په دې خبرو کې چې د بندو دروازو تر شا وشوې د نورو مسایلو ترڅنګ پر دوه اړخیزو اړیکو د نظر تبادله وشوه. دا له څه باندې دوه کلونو وروسته چې کیری د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده پیل کړې، لومړی ځل دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته سفر کوي. د پرون ازبکستان او تر هغه مخکې قرقیزستان ته سفر وکړ.
دوستانو خبرونه مل آزادۍ رادیو نو اوریدل، اسمت ساروان درته وړاندې کړل. دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم موندلی شئ. وړاندې په دې نیم ساعته خبری مجله کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. دا افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د ولسی جرګې له نننۍ استزاهیه غونډې بریالی و. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی
بنان با اکثریت توضیحات وزیر محترم داخله مورد قناعت قرار گرفت.
په یو بل رپورت کې بواوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ امنیتی او استخباراتی همکاری کولای شي د تروریزم په وړاندې مبارزه موثره کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو اداره یا یو ان ایچ سی آر وایي د پناه اخیستنې د شرایطو وړ کسان باید د کوربه هیوادونو لخوا ومنل شي. د کراړي یا د کونړ د کراړي د پیښې په اړه یو کس په هالند کې نیول شوی دی. په کراړه کې څه شوي و؟ ولې دومره ډیر اندازه باندې خلک د وخت د حکومت لخوا ووژل شول؟ په دې موضوع د کونړ میشتي ډاکټر نظام الدین مالیار سره یو مرکه هم درته وړاندې کوو. پښتون ملت پال سیاستوال افضل خان لالا د سوات اوسیدونکو په دې وروستیو کې وفات شوی دی. د ژوند او کارونو په اړه غږی ګل موږ سره اوسئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د ولسی جرګې له نننۍ استزاهیه غونډې بریالی ووت. ښاغلی علومی د هیواد روان امنیتي وضعیت او په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ځینو سیمو د سقوط له امله د ولسی جرګې لخوا استزاه شوی و. دا چې په دې استزاهیه غونډه کې د وکیلانو اساسي پوښتنې و اندېښنې شوی او د کورنیو چارو وزیر څه ځوابونه ورکړل، په دې اړه د سید کمال شاه عارف رپورټ اورو.
که څه هم داسې ویل کېدل چې په هیواد کې د وروستۍ امنیتي پیښو له امله به د کورنیو چارو د وزیر استیزاه د هغه د سلبي صلاحیت سبب وګرځي، خو هغه تر دې ازموینې بریالی راووت. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د هیواد روان امنیتي وضعیت او د وسلوال طالبان لخوا د ځینو سیمو د سقوط له امله د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې لخوا استیزاه سو. په هیواد کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو پر لاملونو او د وسلوال مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د ښاغلي علومی خبرو د ولسي جرګې د غړو کنات تر لاسه کړ. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د کورنیو چارو د وزیر لخوا وړاندې سوي ځوابونه راچونی ته وړاندې کړل چې د اکثر وکیلانو قینات یې خپل او پاړه یې زرغونه کارتونه پورته کړل.
په ټوله کې 151 تنه حاضر وو، 18 تنه یې سره کارتونه پورته کړل. بنان د کورنیو چارو د وزیر څرګندونو د اکثر وکیلانو قینات حاصل کړ.
د کورنیو چارو د وزیر د استهزاء په اړه راټول شوی پښتنې د 15 تنو ټاکل شوی وکیلان لخوا وړاندې شوی چې تر ډیره د پولیسو په لیک کې پر نه همغږي، د پولیس لپاره د جنگي وسایلو د تجهیزاتو کمښت، پر ګمارونو او پر سلیقوي لرکولو باندې متمرکز وي. د ولسی جرګې بیغړی عزیزی جلیس په هیواد کې د امنیتي پیښو زیاتوالی د افغان امنیتي ځواکونو زوفه بالا.
لکم وخت څخه چې تاسو راغلی یاست، د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ تر 200 زیات مرکزی کلی وسلوالو طالبانو نیولی دي.
د افغانستان ولسی جرګه په داسې حال کې د کورنۍ چار وزیر استهزاء کوي چې په دې وروستۍ کې د وسلوال طالبانو حملو او د ځینو سیمو سقوط د خلکو اندېښنې راپورته کړي دي. د کورنۍ چار وزیر تر دې وړاندې د کندوز، بدخشان، سرپل او هلمند ولایتونو د امنیتي وضعیت او په کورنۍ چار وزارت کې د ځینو مقررې په اړه د ولسی جرګې لخوا استجواب سوی و. د کورنۍ چار وزیر په ځینو امنیتي سکتورونو کې د یو لړ ستونزو تر تایید وروسته یو ځل بیا د افغان سرتیرو پر پوځي تجهیزاتو ټینګ کار وکړ. شاغلی ولمی ویل چې د وسلوال طالبانو څخه بهرنۍ ملاتړ زیات شوی او افغان ځواکونه د وسلوال طالبانو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې جدي ملاتړ ته اړتیا لري.
موږ اوس هم ناتوانیان لرو، تر اوسه هوایي قواو درنې وسلې نه لرو. باور وکړئ څلور دېرش ولایتونه زموږ څخه هره ورځ درنه سلا غواړي. د وسلوالو طالبانو څخه بهرنۍ ملاتړ لکه څنګه چې مخکې و زیات سوی دی، کم سوی نه دی. وسلوالو ته دا ویلي، هر وخت چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووتل د ملي وحدت حکومت رامنځته سو، باید د ملي وحدت حکومت هم کمزوری او د سوال سره مخامخ کړي. د دوی سره چې مخکې کوم بهرنۍ ملاتړ و، اوس هم په هماغه شان ادامه لري.
امایه دایمی که از اینا موجود بود فعال به مشکل وجود داره.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي بیا وایي چې د کورنۍ چار د وزیر استهزاء د ملي ګټو په اساس نه و او یو شمیر وکیلانو په کښې خپل اهداف درلودل. د دې وکیلانو له ډلې عبدالروف ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې دی د نورو وکیلانو لخوا هڅول کېده چې د کورنۍ چار وزیر سلبي صلاحیت کېدو خواته بوځي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مخالفو قمندانانو له قوله ویل شوي چې خپل نوی مشر یې ټاکلی. دغو طالب قمندانانو ویلي چې محمد رسول اخوندې خپل مشر ټاکلی. په دې اړه عصمت ساروان نور تفصیل دروري.
د طالبانو په تحریک کې د ملا اختر محمد منصور د مشرتابه مخالف ډلې ځان ته نوی مشر وټاکه. د منصور مخالفو طالب قمندانانو نن وویل چې دوی ملا محمد رسول اخوند د خپل مشر په توګه غوره کړی دی. د ډلې همداراز ویلي چې له منصور سره به جګړه او لانجه ونه کړي او خپل تمرکز به له دښمنانو سره په مبارزې وکړي. د منصور د مشۍ مخالفو قمندانانو وویل موږ خپل مشر وټاکه چې د امریکا په مشۍ د بهرنیو ځواکونو او حکومت پر ضد د مجاهدینو لارښوونه وکړي. ډیلي ټلیګراف رسپانه وایي چې په دې اړه یې د منصور د ډلې د عکس العمل د معلومولو لپاره د نوموړي له ویندویانو سره د تماس هڅه وکړه، خو د دې ډلې ویندویانو ورته له څه ویلو ډډه کړې. خو ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالب قمندانانو له لوري د نوي مشر د ټاکلو خبر رد کړ. د طالبانو ځینو غړیو ډیلي ټلیګراف او نورو لویدیځو رسنیو ته د نوم د نه څرګندېدو په شرط ویلي چې ملا محمد رسول اخوند یو پخوانی طالب مشر دی. دوی ویلي دی له پخوانیو طالب مشرانو څخه دی، لس کاله یې له ملا عمر سره تیر کړي او د هغه یو خورا باوري او معتمد کس و. ویل کېږي چې د اخوند په مشۍ جلا شوې ډله د پیسو او جنګیالیو د شمیر له پلوه کمزورې ده، خو امکان لري چې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات کړي. مخکې د منصور د مخالفو طالب مشرانو ویاند ملا عبدالمنان نیازي ازادي راډیو ته ویلي و چې د دواړو ډلو ترمنځ د پخلاینې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او دوی غواړي چې ژر خپل مشر وټاکي. اخوند 50 کلن دی. د طالبانو د واکمنۍ په مهال یې د دوو ولایتونو د والي په توګه دنده اجرا کړې، خو ملا نه دی. د ده اکثره پلوی طالبان او قمندانان له منصور څخه په دې خوابدي دي چې د ملا محمد عمر اخوند مړینه یې پټه کړې وه. د دوی په منځ کې ځینې شک لري چې ممکن ملا عمر د منصور له لوري وژل شوی وي، خو ملا منصور وایي چې د ملا عمر مړینه یې د دې لپاره پټه ساتلې وه چې د طالبانو په منځ کې یووالی زیانمن نه شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ امنیتي او استخباراتي همکاري کولای شي چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه موثره کړي. خان محمد سین په دې اړه تفصیل لري.
که څه هم د افغانستان په شمال کې روانو ناامنیو د منځنۍ اسیا هیوادونه او روسیا اندېښمنه کړې، خو ویل کېږي چې د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ امنیتي او استخباراتي همکاري کولی شي چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه موثره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامر ستمنا وایي چې د افغانستان ثبات د منځنۍ اسیا د هیوادونو له ثبات سره تړلی دی. د د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افرادګری او ترهګری د افغانستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره ګډ خطر دی او باید پر وړاندې ګډه مبارزه وشي.
صلح و ثبات در افغانستان با صلح و ثبات در منطقه دارای
په افغانستان کې صلح او ثبات د سیمې له صلح او ثبات سره تړلې ده. اصلي مسله د ترهګرۍ د جرړو استل دي. د درې خواو ګټې په دې کې دي چې د ترهګرو ډلو پر وړاندې ګډه مبارزه وشي. که په دې برخه کې د افغانستان، امریکا او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ همکاري او د استخباراتو تبادله پراخ شي، دا مبارزه به نتیجه ورکړي.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو څلور ورځني سفر کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو قرغزستان، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او ترکمنستان له چارواکو سره ویني. د راپورونو له مخې جان کیری د ازبکستان له جمهور رئیس سره له افغانستان سره د منځنۍ اسیا د هیوادونو پر همکارۍ او د تروریزم پر وړاندې په ګډې مبارزې خبرې کړې دي. په هغه اعلامیه کې چې د دواړو چارواکو له ناستې وروسته خپره شوې، په کې له افغانستان سره پر امنیتي همکاریو تاکید شوی دی. له دې وړاندې د روسیې چارواکو ویلي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خوځښتونه د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر لور زیات شوي دي. د منځنۍ آسیا هیوادونو هم په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو شمالي ولایتونو کې د داعش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې ډلې د فعالیتونو پراخېدل به ګاونډیو هیوادونو ته هم ستونزې پېښې کړي. بلخوا ځینې افغان کارپوهان د دې ډول ناستو نتایجو ته زیات خوشبینه نه دي. د دې کارپوهانو له ډلې روح الله امین آزادي راډیو ته وویل
ای که در افغانستان این مشکل حل بکنند و خاتمه ببخشند
داش په افغانستان کې د ستونزه اواره شي فکر نه کوم چې په دې برخه کې به خبري یا موافقه شوي. خبره دا ده چې د ستونزه څنګه په افغانستان کې پاتې او نورو هیوادونو ته خبره نشي. دا موضوع ډیره پیچلې ده او نشو ویلې چې دا ناستې به ډیر ژر نتیجه ورکړي او په افغانستان کې به سوله ټینګه شي.
ځینې کارپوهان بیا په دې نظر دي چې امریکا غواړي د یو سیمه ییز اتحاد په جوړولو کې ونډه مهمه وګڼل شي. دوی زیاتوي امریکا غواړي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې له افغانستان څخه د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته بیا هم امریکا د دې هیوادونو امنیتي او اقتصادي ستونزې په پام کې نیولې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي د پناه اخیستنې د شرایطو وړ افغانان باید د کوربه هیوادونو لخوا ومنل شي. د دې ادارې ویان نن ازادي راډیو ته ویل هغه کسانو چې د پناه اخیستو غوښتنه یې کړې هیوادونه یې کولی شي چې د برخلیک په اړه یې له کوربه هیوادونو سره خبرې وکړي. اجمل تورمان په دې اړه نور تفصیل لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این ایچ سی آر وایي د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې هغه افغانان چې د پناه اخیستلو وړ دي باید د کوربه هیوادونو لخوا ومنل شي. د دغې ادارې ویان نادر فرهاد د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هغه کسان چې د ملیت، مذهب، سیاسي عقایدو او په خپل هیواد کې په یو ځانګړي ټولنیز سازمان کې د غړیتوب له رښتینی ګواښ سره مخ دي او له خپلو هیوادونو تیښته کوي د پناه ورکونې په شرایطو برابر دي.
زمانی که افراد واجد
شد دی وی کله خلک د پناه اخیستن له شرایط سره برابر وی، البته د هماغو کنوانسیونونو په ځانګړي ډول د 1918 پروتوکول مخې کوربه هیوادونه د ډله خلک باید د پناه غوښتونکو په توګه ومني. خغلی فرهاد ویل هغه کسان چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله خپل هیوادونه پرېږدي پناه غوښتونکي نه بلکې اقتصادي کډوال دي. دی وایي که چیرې دا شان کډوال د کوربه هیوادونو لخوا نه منل کیږي نو کیدای شي چې د هیواد سره په تفاهم د اقتصادي کډوالو په توګه په کوربه هیواد کې پاتې شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د روسیو راپورونو له مخې ولسمشر غني د یو شمېر افغان کډوالو د نه منلو په اړه د جرمني حکومت تر اعلان وروسته وویل چې هیواد به یې دغه ډله افغانان بیرته ومني. ویل شوي چې ښاغلي غني دغه خبرې له یو جرمني چارواکي سره په تلیفون کړي دي. د ولسمشر غني دغې پرېکړې د بېلابېلو کړیو تند غبرګونونه راپارولي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ویلي چې جرمني سره د لاسلیک شوي تفاهم لیک نه بهر دولت پر ایستل شوي افغان کډوال بیرته ونه مني. خاغلی بلخی له اروپایي هیوادونو غوښتي چې افغان کډوال له هیڅ ډول تعبیز پرته ومني. یو شمېر افغان کډوالو په اروپا کې ولسمشر غني ته په خطاب کې ویلي چې حکومت یې د دوی د امنیت، سر، مال او ناموس په خوندیتوب کې پاتې راغلی نو ځکه دوی له خپل هیواد څخه تیښتې ته اړ شوي دي. دوی ویلي چې د خپلو جایدادونو په پلورلو سره ځانونه اروپا ته رسولي او اوس د بیرته ستنېدنې هیڅ لار نه ویني. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې د معلومات پر بنسټ د روان کال په لومړیو نه میاشتو کې 1,24,000 افغانانو د نړۍ په 44 صنعتي هیوادونو کې د پناه اخیستنې غوښتنلیکونه ورکړي دي. په ورته وخت کې د بدلون او اصلاح لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي چې افغان حکومت باید جرمني ته قناعت ورکړي چې د یو شمیر افغان کډوالو له بیرته ایستلو ډډه وکړي. د دغه شبکې مشر سنگر امیرزاده:
زه د ولسمشر نه غوښتنه کوم چې د آلمان لومړی وزیر سره په تماس کې شي او ورسره خبري وکړي، او موږ د آلمان هیواد نه سیمو یو دوست هیواد ده او په ډېر کلونو کې موږ سره ښه دوستي پاللې ده. دوی نه خواهش کوو چې بیا کتنه وکړي په خپل تصمیم باندې.
یو شمېر کارپوهان انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت د امنیت د ټینګښت په برخه کې د پاتې راتللو تر څنګ د خلکو لپاره د ښه ژوند او کار هیڅ ډول اسانتیا نه ده برابره کړې. دوی وایي حکومت د اروپایي هیوادونو وغواړي چې افغان پناه غوښتونکي له خپلو هیوادونو ونه باسي او د دې تر څنګ د په هیواد کې دننه خلکو ته د ښه ژوند شرایط برابر کړي تر څو بهرنیو هیوادونو ته د تګ مخه ونیول شي.
دوستانو، تقریبا 3 لسیزې وړاندې په 1950 کال کې د کونړ په کیرالی کلی کې د هغه وخت د رژیم د پوز لخوا په سلګونو کسان په ډلیز توګه وشل شول. د صادق علم یار په نوم د افغان کمونیستي حکومت یو پخوانی نظامی چارواکی په هالند کې د هغه ډلیز وژنې په تړاو نیول شوی چې په 1959 میلادي کال کې د کونړ د کیرالی په کلی کې رامنځته شوه. د دې پیښې یو عیني شاهد ډاکټر نظام الدین مالیار دی. له نوموړي څخه مې د یوې مرکې په ترڅ کې د کیرالی د ډله ییزې وژنې د څرنګوالي په اړه پوښتنه وکړه.
دا د 1950 کال د حملې د شمه نیټه وه. مجاهدینو د کونړ ولایت په مرکز باندې حمله وکړه او حمله ناکام شوه. د مجاهدینو د بیرته ستنېدو په وخت کې حکومتي چارواکو چې په هغه کې خپل رسېدار هم موجود وو، د یوې لواء قومندانو دې هم پکې وو، دې فریکله وکړه چې کیرالی خلک چې دغه لوري نه مجاهدین ښار ته نوتل دا کیرالی خلک باید قتل عام شي. نو په هماغه ورځ باندې چې د 1950 کال د حمل یو دیرشمه نیټه وه، د جمعې ورځ وه، دغه خلکو د کیرالی د دفاع خلکو چې 2,250 کسان کېدل د دوی د قتل عام حکم وکړ او د دوی په امر باندې دغه بیګنا خلک د کیرالی په دغه درې ځایونو کې چې دوی لوی ډېرې دي او یو کوټې ډېرې ده، په دې کې نیمجوان د شکل باندې چې دوی نه لومړی وویشتل شو، بیا وروسته په نیمجوان شکل د بلدوزر په واسطه باندې تر خاورو لاندې شو.
ډاکټر صاحب، د هغې وخت حکومتونه که څه هم کمونیستي حکومتونه وو، خو بیا هم د دولتونو په شکل او د نظامونو په شکل کار کوو. په هغه وخت کې چې د کیرالی پی خرام منځته شو، خپل په ولایت کې او هغه کمونستان یا خلکیان چې د کونړ د ولایت وو، د ولایت اوسیدونکي وو، په خپل د هغه وخت دولت په دې اړه څه سیړنې پلټنې څه پوښتنه څه کم دلیل وړاندې کړي یا کونړ خلکو ته چې ولې داسې وپیښه وشوه؟
دوی په لومړي سر کې خو داسې وو چې ما ورته عرض وکړه چې دوی احساساتي پرېکړه وکړله او دا خپله ګوندي کمیټه وه، ګوندي کمیټې کې چې څه په کې د کونړ خلکو وو او څه په کې د نورو ځایونو وو، دوی پرېکړه وکړه چې دا د کیرالی خلک چې د دې لارې نه مجاهدین ولایت ته را داخلېدل دا باید قتل عام شي. نو دا کار خپل حکومت کړی و. بیا څو ورځې وروسته په دې باندې چې کله د نړۍ افسر عملی ولید، خلکو د دنیا افسر عملی ولید، بیا په پښیمانه و. بیا دوی خلکو ته وویل چې نه، دا یوې ډلې دا کار کړی دی او موږ به هغه په خپل پیفر باندې ورسوو. خو هېڅکله نه د دې ټاکله باندې بیا د حکومت لخوا تحقیقات وشو، نه چې څوک ونیول شول.
هغه وخت سره د کیرالی پیښه وخت په وخت مجاهدینو یادوله او دا یو لوی ناورین باله، البته په پاکستان کې میشتو مجاهدینو. خو کله چې دوی واک ته ورسید، طالبان راغلل، کرزی حکومت راغی او دا د اوس یو بل حکومت دی، نو د کونړ خلکو خو باتمن دي حکومتونو ته هم خپل عرض وړاندې کړی. دوی په دې برخه کې څه اقدامات وکړل د مجرمینو د نیولو یا محاکمه کولو لپاره؟ تر
اوسه پورې د حکومت لخوا کوم داسې اقدام نه دی شوی. سره دې نه چې ځینې مجرمین د افغانستان ته داخل کړي، ځینې خو خپله طبیعي محکمه باندې محاکمه شوي دي، د ځمکې له مخ نه ورک شوي دي، خو دا ځینې اوس هم په افغانستان کې شته دی چې د هغوی یادښت هم حکومت ته ورکړل شوی دی، خو تر اوسه پورې حکومت په دې هکله باندې کوم اقدام نه دی کړی. دوی د انتقالي عدالت د پروسې د ځنډولو په بهانه باندې چې دغه که عملي شي نو بیا به دوی پکې محاکمه شي، او که دوی چېرته دغه پروسه عملي نه شي نو کېدای شي دوی محکمه نه شي. نو د هماغې په ترڅ کې دا د کرالي موضوع همدغسې پاتې ده. البته د کرالي خلکو د کونل خلکو وخت په وخت دغه موضوع حکومت ته یادوري کړې ده، د هغې په هکله باندې غونډې هم کړي دي، پرېکړه لیکونه صادر کړي دي او نړیوالو سره شریک کړي دي، د رسنیو سره شریک کړي دي.
ډاکټر نظام الدین مالیار د کونړ یو اوسیدونکی او د کرالې د پیخي عیني شاهد و چې د دې پیخي په اړه معلومات راکول. د پیخي چې لسیزې وړاندې رامنځته شوی او پکې تر 200 زیات کسان په ډلیزه توګه وژل شوي، په تړاوې د صادق عالمیار په نوم یو تن په هالند کې نیول شوی دی. په افغانستان کې د بشري حقونو د څار د ډلې وڅیړونکي پاتریشیا ګاسمن وایي چې دا یو ډیر مهم اقدام دی.
دا وای
دا ډیر زیات مهم دی. فکر کوم هر کله چې داسې اقدام کیږي د قربانیانو د کورنوي سره یو امیدواری پیدا کیږي. دا وای تاسو پوهیږئ چې په افغانانو کې چې نړۍ په ګډ ګډ کې اوسېږي، ډیر داسې کسان شته چې د کورنۍ غړي په هماغه مشخصه لسیزه او یا تر هغې په راوروسته لسیزو کې تری تم شوي دي. په اصل کې دوی هیڅکله د داسې محاکمو شاهدان نه دي پاتې شوي چې د دوی د کورنیو د ورکو غړو مجرمین پکې محاکمه شي. د وی وسم په افغانستان کې داسې کسان شته چې په خپل تخشو کې د مړو جمجمې د خپل جرایمو د نخو په توګه ساتلې دي. د وی په دې باور ده چې که په افغانستان کې انتقالي عدالت پلی شي، نو ډېر ستونزې به هوارې شي. دوستانو زموږ غږ آزادې رادیو ناوړي
آزادی رادیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا آزادی رادیو دا پښتون ملت پال سیاستوال افضل خان لالا د سوات اوسیدونکو او کله چې د سوات ریاست یا د دولت په پاکستان ورګړ شو، نو د هغه وخت نېشنل عوامي ګوند چې وسوامي نېشنل ګوند نومیږي سره یو ځای شو او د پښتو د قومي وحدت یوال لپاره هلې ځلې وکړي. افضل خان لالا په 2008 کال کې په سوات کې د وسوالو طالبانو زد ودرید او لوړې وکړه چې خپل خاوره وسوالو ته نه پرېږدي. د 13 ورځې د نهاتې کلونو په عمر وفات شو. پامیر ساحل چې د کوزی پښتونخوا مسایل نږدې څاري هم د اوسره سره په سټوډیو کې دی. پامیر، دا راته وایا چې د افضل خان لالا سیاسي ژوند څنګه تیر شو؟
افضل خان لالا هغه وخت نه سیاست پیل کړی و چې کله یې په 1980 او ویایم لسیزې کې سوات د پاکستان برخه نه و، بلکې یو ریاست و، یو دولت و. بیا چې سوات کله په پاکستان کې ورګډ شو، نو افضل خان لالا په یوه مرکه کې ماته ویلیو چې موږ یو 4-5 ملګري و او موږ د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو منشورونه ولوستل او په هغې کې موږ په دې پسې ګرځېدو چې د پښتنو د قومي وحدت لپاره سیاسی کړنلار یا تګلار یا منشور په کم ګوند کې موجوده ده. نو په یوه ګوند کې هم د ویل چې نه وه، خو د باچا خان او د ولی خان ګوند دوی ځکه انتخاب کړی و په هغه وخت کې چې د ده په وینا باندې چې د ماته ویلي چې دغه ګوند په ذریعه باندې دوی کولی شي چې پښتنو ته قومي وحدت ورکړي. نو ټول عمر یې د پښتنو د قومي وحدت په پاکستان کې د پښتنو د رایه یو ځای کولو او له افغانستان سره د دوی د تړاو
د قومي وحدت نظریه چې یادیږي، دا همدا نظریه وه؟
بالکل همدا نظریه وه د افضل خان لالا.
دی خو یو وخت کې د ولی خان د پارټۍ نه وتلې یا مرور شوی غوندې و، د هغې لامل څه و بیا بېرته ورته راغې؟
ما ته یې په مرکه کې ویلي و افضل خان لالا چې په 1990 لسیزه کې په پاکستان کې دوه ډلې جوړې شوې، یو د پیپلز ګوند پی ټی ای ورته ویل او یو اسلامي جمهوري اتحاد و چې د خلاصو ډلو. نو ولی خان د هغوی سره د یوځای کېدو فیصله وکړه. نو ده وویل، ما ته ویل چې ما ولی خان ته ویل چې زه خو ویلما تصور هم نشو کولای چې زه به د ولی خان نه بیلیږم، خو ویلما دا کار ځکه وکړه چې ولی خان ته مې دا ویل چې مونږ خو دې په دې طریقه باندې د مرام نه لری کیږو، خلاصو ډلو سره یو ځای کیږو. او دا کیسه د ماته پکې یوه لنډه غونډې خبره راته وکړه. ویلما ولی خان ته ویل چې زما خو ټول مرام د قبله خواته دی، په علامتی توګه باندې، یعنی غرب، یعنی افغانستان خواته، او ته ما د لمر خاته خواته بیا، یعنی پنجاب خواته مې ور بیا، پنجاب سره مې ور نږدې کوي. نو زما د پاره دا هیڅکله هم د منلو وړ نه ده.
په دې وروستیو کې کله چې د پسواد کې وو یو ځل ټپی هم شو، پسواد کې د په وسلواله مبارزه کې د وسلوالو خلاف
بالکل په سیاسي مبارزه د کوله، او د دا ویلې چې په هیڅ صورت زه به مړ شم خو زه سواد نه پرېږدم تر اخره پورې. چې کله پسواد کې په 2008 کې او 2009 کې پاکستاني فوج عملیات شروع هم کړ د عمل ته په درشخېله کې او په خپل سیمه کې او د هغې زنانت به په زور او په زاریو باندې په څه طریقه باندې افضل خان لالا د یو څه وخت لپاره را بهر کې اسلام آباد ته بوت خو تر اخره پورې د عمل ته پاتې وو او د ویل خپل خاوره نه پرېږدم چې وسلوال طالبانو لاس ته ورشي.
په لنډه توګه راته دا وایي چې د افغانستان سره د افضل خان لالا د افغانانو سره اړیکې څنګه دي؟
ډېرې زیاتې ښې اړیکې وي. هر کله چې به افغانستان ته لاړ او دته په چا وویل چې په خیر راغلی د بورتل په خپل کور کې ماته په خیر راغلاست مو وایي.
ډیره زیاته مننه پامیر ساحل. قدرمنو دوستانو زموږ غږ لازادۍ راډیو ناوړی زموږ همکار پامیر ساحل و چې د پښتون ملت پال سیاستوال افضل خان لالا چې د سوات اوسیدونکي او د هغه د ژوند او کارونو په اړه را سره معلومات شریکول. نوموړی پرون د نهات یا کلونو په عمر وفات شو. دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسوو. امید مرزبان په استودیو کې دی. بل نیم ساعت خبری مجله دی وړاندې کوي.
بارز سلام مجملند و سلام به شنونده های عزیز. امیدوارستم روز را به خوشی سپری کرده باشین. من امید مرزبان تا ساعت 7 در این مجله خبری شام با شما هستم. استیضاح وزیر داخله در پارلمان نورالحق علومی وکیلان را قانع ساخت تا برایش رأی عدم اعتماد ندهند. در گروه انشاب یافته طالبان جناح مخالف اختر محمد منصور رهبر جدید تعیین کرد. گزارش های خبری دیگر هم تا لحظات بعد، اما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری را داریم با ژکفر احمدی.
ملا محمد رسول به حیث رهبر گروه انشعابی طالبان معرفی شد. ولسی جرگه افغانستان وزیر داخله را استیضاح کرد و رئیس جمهور ترکیه از همه جهانیان خواست تا به اراده ملی ترکیه احترام کنند. سلام، خوش آمدید. گروه مخالف ملا اختر محمد منصور رهبر جدید خود را برگزیده است. قمانداران مخالف منصور که چند پیش به عنوان رهبر طالبان معرفی شد، امروز گفتند که ملا محمد رسول را به حیث رهبر خود انتخاب کردند. پس از افشای مرگ ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان، ملا اختر محمد منصور رهبری طالبان را به عهده گرفت. توضیحات نورالحق علومی وزیر داخله افغانستان در جلسه استیضاحیه ولسی جرگه قناعت اکثریت اعضای این جرگه را امروز حاصل کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه:
بنان با اکثریت توضیحات وزیر محترم داخله مورد قناعت قرار گرفت.
ولسی جرگه نورالحق علومی را به خاطر ارائه وضاحت در مورد ناامنی‌های جاری در کشور و ادعاها در برای گماشتن افراد به شکل سلیقه‌ای در وزارت داخله استیضاح کرد. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید که در زلزله اخیر در کشور 115 تن کشته و 480 تن 86 تن دیگر زخمی شدند. وایس برمک پس از ظهر امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که تا اکنون بررسی 50% ساحات آسیب دیده این زلزله تکمیل شده و بررسی های دیگر همچنان ادامه دارد.
تعداد خانه هایی که کلن تخریب شده و 5131 خانه یا منزل و به می ترتیب تعداد منازلی که قسمن تخریب شده یا خسارت رسیده برش 5326 خانه مسکونی می باشد. البته در مجموع در 10 ولایتی که بیشترین صدمه را و آسیب دیده.
زلزله نیرومند دوشنبه گذشته کابل و برخی دیگری از ولایت های افغانستان را تکان داد. رادیو آزادی. رئیس جمهور ترکیه از همه جهانیان خواسته است تا به اراده ملی ترکیه احترام کنند. رجب طیب اردوغان این درخواست را پس از آن مطرح کرد که حزب عدالت و توسعه و اکثریت را در انتخابات پارلمانی دیروز از آن خود کرد. این حزب در انتخابات پارلمانی جون اکثریت را از دست داده بود. اردوغان امروز گفت که اراده ملت ترکیه نشان داده است که طرفدار ثباتند. احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه نیز دیروز روی وحدت میان مردم ترکیه تاکید کرد. ما هرگز آزادی ها را قربانی امنیت نمی کنیم. ما با هم ترکیه جدید را می سازیم تا هر دو آزادی ها امنیت را حفظ کنیم. حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی نزدیک به 50% آرا را از آن خود کرد. رئیس جمهور ترک روسیه امروز یک بار دیگر به خانواده های قربانیان حادثه سقوط طیاره روسیه در مصر تسلیت گفت. ولادیمیر پوتین در یک نشست در حومه مسکو این را یک تراژدی بزرگ توصیف کرد. بدون شک هر کار برای ارائه تصویر هدفمند از وضعیت باید صورت گیرد تا ما بتوانیم که چی اتفاق افتاده و آن را مشخص بسازیم و بر اساس آن بتوانیم اقدام مناسب را انجام بدهیم. روسیه انتقال اجساد قربانیان سقوط طیاره روسی در مصر را آغاز کرده است. این طیاره بروز شنبه در شبه جزیره سینای سقوط کرد. این طیاره از شرم الشیخ به سوی سن پترزبورگ پرواز می کرد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ادامه دیدارش از آسیای مرکزی امروز با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان مذاکره کرد. ریاست جمهوری قزاقستان گفت که در این مذاکرات که در عقب درهای بسته برگزار شد روی روابط اقتصادی دو جانبه و دیگر مسائل بحث صورت گرفت. او بروز شنبه این سفر را آغاز کرد و تا حالا از قرقیزستان و ازبکستان دیدار کرده است. و انجمن قلم امریکا در یک نامه از آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران خواسته است تا دو شاعر را عفو کند. در این نامه امضای بیش از 110 شاعر و نویسنده گرفته شده است. در نامه که روی صفحه اینترنتی انجمن قلم امریکا گذاشته شده به خاطر آنچه محکومیت غیر انسانی فاطمه اختصاری و مهدی موسوی خوانده شده ابراز نگرانی عمیق صورت گرفته است. در نامه آمده است که این دو شاعر فقط به خاطر بیان هنری خودشان به حبس ابد به حبس طولانی محکوم شدند. اختصاری ماه گذشته به 11.5 سال زندان و موسوی به 9 سال حبس محکوم شدند. پایان خبرها.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. 6:36 دقیقه به وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این مجله نیم ساعته. استیضاح وزیر داخله در پارلمان. نورالحق علومی وکیلان را قانع ساخت تا برایش رأی عدم اعتماد ندهند.
حمایت های بیرونی از طالب همونطور که بود زیاد شده، کم نشده. با امیدواری هایی که برشان دادن که نیروهای خارجی بر آمد چینی نه چیکارت حکومت نه آمد وعدت ملی هم وعدت ملی را زیر سوال ببرد.
در گروه انشاب یافته طالبان جناح مخالف اختر محمد منصور رهبر جدید تعیین کرد. سازمان ملل متحد میگوید آلمان باید خروج پناهجویان افغان را متوقف سازد. در همین مجله خبری سری به میدانهای کرکت هم میزنیم و از آغاز تورنمنت ملی شش آوره به شما خواهیم گفت.
از حد اندازه زیاد تلقه من نشستم. پس انشالله اگه زنده بودم با کل مسابقات انشالله اشتراک میکنم.
با سلام و شام بخیر دوباره. من امید مرزبان در این مجله خبری از رادیو آزادی با شما هستم. وزیر امور داخلی افغانستان در مجلس امروز وکیلان پارلمان را قانع ساخت تا برایش رأی عدم اعتماد ندهند. نورالحق علومی به خاطر افزایش ناامنی‌ها در افغانستان به ولسی جرگه فرا خوانده شده بود تا به پرسش‌های نماینده‌های مردم پاسخ دهد. شماری از اعضای پارلمان خواهان آن بودند که با آقای علومی رأی عدم اعتماد داده شود و به این ترتیب از وزارت داخله برکنار شود، اما در پایان جلسه چنین نشد. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
بانکه بیشتر باورها بر این بود که استیضاح وزیر امور داخله افغانستان پس از حوادث اخیر امنیتی در کشور به سلب صلاحیت وی خواهد انجامید، اما وی توانست که از این امتحان موفق به درآید. نورالحق علومی در پیوند به تشدید ناامنی ها به خصوص سقوط بخشای از کشور به دست طالبان روز دوشنبه سوی ولسی جرگه استیضاح شد. با این همه توضیحات آقای علومی در خصوص چگونگی افزایش ناامنی ها و عملکرد نیروهای امنیتی برای مهار دسایس دشمنان مردم افغانستان توانست قناعت اکثریت اعضای ولسی جرگه را فراهم سازد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه توضیحات وزیر امور داخله را که به مجلس ارائه داشت برای گیری اعضای مجلس فرصت نداد و اکثریت وکلا کارت سبز بلند کردند.
با اکثریت توضیحات وزیر محترم داخله مورد قناعت قرار گرفت.
پرسش های 5 تن از وکلا که به نمایندگی سایر اعضای ولسی جرگه در نشست استیضاحیه از وزیر امور داخله مطرح شد، بیشتر روی عدم موجودیت هماهنگی در صفوف پلیس، نبود و کمبود تجهیزات و وسایل جنگی برای پلیس و استخدام و برکناری های سلیقوی در این وزارت متمرکز بود. عزیز جلیس یگوز و ولسی جرگه دلیل افزایش ناامنی ها در کشور را کارکرد ضعیف مقامات سکتورهای امنیتی عنوان کرده گفت:
تقریبا بیشتر از 200 قریه و مرکزی سرپل به دست مخالفین است از روزی که شما مقرر شدیم.
ولسی جرگه افغانستان در حال وزیر امور داخله این کشور را استیضاح کرد که تشدید حملات مخالفین مسلح دولت در نقاط مختلف کشور با خصوص سقوط برخی از نقاط به دست طالبان موجب نگرانی شماره از مردم شده است. پیش از این نیز این مقام ارشد امنیتی با رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی و سایر مقامات پیرامون پاسخگویی به وضعیت امنیتی ولایت‌های قندوز، سرپل، بدخشان و هلمند فراخوانده شده بودند. نورالحق علومی وزیر امور داخله در حالی که مشکلات امنیتی و کمکاری برخی از مسئولان سکتورهای امنیتی را پذیرفت، اما بار دیگر بر کمبود سلاح و تجهیزات جنگی نیروهای امنیتی تاکید کرد. آقای علومی گفت حمایت‌های بیرونی از طالبان مسلح افزایش یافته و نیروهای امنیتی افغان در امر مبارزه با تروریسم به حمایت جدی جامعه بین المللی نیاز دارند.
حمایت های بیرونی از طالب همونطور که بود زیاد شده، کم نشده. با امیدواری که برشان دادن که نیروهای خارجی برآمد، چینی نه چیکارت، حکومت نه آمد، وحدت ملی، هم وحدت ملی را زیر سوال ببریم و همو حمایت دائمی که از اینا موجود بود فعال به مشکل وجود داره.
استیضاح وزیر امور داخله افغانستان در حال صورت میگیرد که شماره از اعضای ولسی جرگه ادعا دارند که تلاش های گسترده به هدف استیضاح و برکناری این مقام امنیتی از داخل شورای ملی سازماندهی شده بود. عبدالرحیم ایوبی یگوز و ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که شماره از وکلا میخواستند با برکناری آقای علومی بدیل دیگری را از جانب خود برای این پست کلیدی پیشنهاد کنند. آقای ایوبی میگوید که برخی از وکلا و ایرانی تشویق به همدستی با آنان کرده بود که او از این کار منصرف شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده رادیو آزادی است. در گروه انشعابی یافته طالبان، جناح مخالف اختر محمد منصور رهبر جدید خود را تعیین کرد. پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان، در گروه طالبان انشعاب به وجود آمد. شماره و طرفداری از اختر محمد منصور برخواستند و شماره هم با بیعت دیگران به اختر محمد منصور ابراز مخالفت کردند. حالا گروهی که با اختر محمد منصور ابراز مخالفت کرده بود گفت که رهبر جدید خود را تعیین کرده است. در گزارش سلطان محمد سرور بیشتر بشنوید.
این گروه جدید به رهبری ملا محمد رسول خان می گوید که با اختر محمد منصور و حامیان وی درگیر جنگ و نزاع نخواهند شد، بلکه بیشتر بر جنگ و مبارزه در برابر دشمنان تمرکز خواهند داشت. یک قماندان مخالف ملا اختر محمد منصور بدون اینکه نام خود را ذکر کند به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که ما رهبر خود را تعیین کردیم که در برابر نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و حکومت مجاهدین را راهنمایی خواهد کرد. اگرچه روزنامه دیلی تلگراف می نویسد که طالبان از ابراز نظر درباره این خبر خودداری کردند، ولی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک تماس با رادیو آزادی خبر تعیین رهبری گروه انشعابی از طالبان را تکذیب کرد. اما برخی اعضای طالبان بدون اینکه از خود نام بگیرند به روزنامه دیلی تلگراف گفتند که ملا محمد رسول آخوند یکی از رهبران سابق طالبان است که 10 سال با ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان یکجا و از اشخاص قابل اعتماد وی بود. گفته می شود که گروه به رهبری ملا محمد رسول آخوند از امکانات مالی و نظامی چندان برخوردار نیست، ولی امکان دارد به اختلافات میان طالبان دامن زند. پیش از این ملا عبدالمنان نیازی یکی از سخنگویان قماندانان مخالف ملا اختر محمد منصور به رادیو آزادی گفته بود که تلاش‌های آشتی میان دو جناح طالبان موفق نبوده و آنها در زودترین فرصت رهبر خود را تعیین می‌کنند. ملا محمد رسول آخوند که 50 سال عمر دارد در ایام زمامداری طالبان به حیث والی ایفای وظیفه نموده است. اکثریت حامیان وی از ملا اختر محمد منصور ناراضی اند، چون او خبر مرگ ملا محمد عمر را چندین سال پنهان کرده بود. برخی آنها شک دارند که ملا محمد عمر شاید از سوی ملا اختر محمد منصور کشته شده باشد، ولی ملا منصور میگوید که خبر مرگ ملا عمر را به خاطر پنهان ساخته بود تا اتحاد و همبستگی میان طالبان بر هم نخورد. رادیو آزادی
روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را می شنوید. مقام های پلیس نظم عامه شمال کشور می گویند که در 6 ماه گذشته بیش از 300 مخالف مسلح دولت در 4 ولایت شمالی افغانستان کشته شدند. حسیب الله قریشی، قماندان لوای سوم نظم عامه پلیس زون شمال، گفته که جهت سرکوبی تروریستان در ولایت بغلان، کندوز، جوزجان و سرپل عملیات خزانی آغاز خواهد شد. مجیب رحمان حبیب زی در رابطه از شهر مزار شریف گزارش دارد.
حسیب الله قریشی، قماندان لوای سومی پلیس نظم عامه زون شمال، طی یک کنفرانس خبری در بلخ گفت که این عملیات جهت پاکسازی مناطق مختلف از وجود مخالفین مسلح دولت در ماهای گذشته در ولایات کندوز، جوزجان، بلخ و سمنگان رو اندوزی شده بود. قریشی میگوید که ساعات تحت تهدید امنیتی مخالفین مسلح دولت را شناسایی کردند و به زودی عملیات فصل خزانی را در ولایات فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان و کندوز آغاز خواهند کرد.
الحمدلله نیروهای امنیتی جواب دندان چکن دادن و نیروهای حمل و نظم آمد، چی در شمال و چی در شمال شرق، و دستاوردهای بسیار خوبی داشتن که بیش از 300 نفر دشمن تارمار کردیم و دشمن کشته دادن.
قماندان پلیس نظم عامه لوای سوم زون شمال میگوید که نیروهای امنیتی این قماندانی از حالت دفاعی خارج شده و اکنون در برابر دشمن فعالیت تعرضی را اختیار نمودند. و میگوید که در جریان چند ماه گذشته در اثر عملیات نظامی در اکثر از ولایات شمال و شمال شرق کشور، مراکز مخالفین مسلح دولت را از بین بردند. در این حال سربازان لوای سوم پلیس نظم عامه زون شمال نیز میگویند که هیچ نوع مشکل تجهیزاتی نداشته و آماده مبارزه با تروریسم و فعالیت‌های تخریبی دشمن هستند. یکی از این سربازان در رابطه گفت:
دیگه ما آمادگی خود داریم، دیگه ما برای مردم خود مینام میدیم که ما تا قدره خون خود از مردم خود دفاع میکنیم و مردم خود نمیگذاریم که دشمنای صلح و وطن یارا به امنیت یارا خراب بکنن.
مسئولان قماندانی پلیس نظم عامه زون شمال کشور جهت انعکاس واقعیت‌ها، گزارش‌دهی موثق و بی‌طرف از رویدادهای جنگی و عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغان تعداد از رسانه‌ها را تقدیر نمودند که رادیو آزادی نیز یکی از این رسانه‌ها بود. در حال نیروهای پلیس نظم عامه زون شمال کشور می‌گویند که بعد از این حالت تعرضی در برابر دشمن اختیار نموده و عملیات خزانی را در ساعات تحت تهدید بلند امنیتی آغاز خواهند کرد که به باور کارشناسان اغلب در فصل سرما فعالیت مخالفین مسلح دولت بلد آب و هوای نامناسب کاهش یافته و تهدیدات امنیتی آنان تضعیف می شوند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
شنونده رادیو آزادی هستید. مجله خبری رادیو آزادی تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. اگر تا پایان ساعت همراهی ما کنید، می رویم با هم به میدان مسابقات کرکت، جایی که امروز تورنمنت ملی 6 آوره آغاز شد.
از حد اندازه زیاد تر که من نشستم، پس انشالله اگه زنده بودم با کل مسابقات انشالله اشتراک میکنم.
خب اظهارات ای علاقمند کرکت و ورزشکاران را تا لحظات بعد خواهیم داشت در رابطه با مسابقات 6 آوره. اما حالا گزارش دیگری. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها یا UNHCR گفته که افراد واجد شرایط پناهندگی باید از سوی کشورهای میزبان پذیرفته شوند. سخنگوی این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت افرادی که رد پناهندگی گرفتند، کشورشان می تواند در مورد سرنوشت آنان با کشور میزبان بحث کند. این در حالی است که گزارش ها از رد مرز شدن شمار زیاد از اتباعی افغانستان که در آلمان پناهندگی جستند به نشر می رسند. سحر لیوال در همین باره گزارش دارد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید مطابق به کنوانسیون های بین المللی، افغان هایی که واجد شرایط پناهندگی هستند باید از سوی کشورهای میزبان پذیرفته شوند. نادر فرهاد، سخنگوی این اداره، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کسانی که ترس موجه به خاطر در مخاطره قرار داشتن زندگیشان به سبب ملیت، مذهب، عقاید سیاسی و عضویت در یک سازمان خاص اجتماعی از کشورهایشان می کنند واجد شرایط پناهندگی هستند.
زمانی که افراد واجد شرایط پناهندگی هستند در مطابقت به مون کنونسیون ها مخصوصا پروتکل نوزده است، کشورهای میزبان این دسته از مردم باید هویت پناهندگیشان تثبیت شده به عنوان پناهجو بشناسند.
این سخنان پس از آن مطرح می شوند که به اساس گزارش ها اخیراً رئیس جمهور غنی پس از اعلام حکومت جرمنی مبنی بر اخراج شماره از پناهجویان افغان گفته که حکومتش حاضر است تا پناهجویان رد شده را بپذیرد. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته است که خارج از چارچوب تفاهم نامه امضا شده با جرمنی دولت آماده پذیرش پناهجویان اخراج شده نیست. عالمی برخی از کشورهای اروپایی خواسته است که مهاجرین افغان را بدون هیچ گونه تبعیض بپذیرند. تعداد از پناهجویان افغان در اروپا خطاب به رئیس جمهور غنی گفتند که حکومت وی نتوانسته در تامین امنیت، حفظ جان، ناموس و مال آنان موفق باشد. بنابراین خود برای نجات از این وضعیت کشورشان را ترک کردند. آنان گفتند که با فروش جایدادهایشان خود را با مشکلات زیاد به اروپا رسانیدند و اجراه برای برگشت ندارند. به اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، در ماه اول سال جاری میلادی 124,000 افغان در 44 کشور صنعتی جهان درخواست پناهندگی دادند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
به تازگی گزارش شد که یک شهروند افغان مقیم هالند به اتهام دستور دادن به کشتار گروهی در ولایت کنر بازداشت شده است. در یک گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که در سال 1979 میلادی قوای کماندوی 444 اردوی افغانستان بیش از 1000 مرد و پسر را در قریه کراله در ولایت کنر به گلوله بسته بود. در این گزارش آمده که رهبری این قوای کماندو را صادق عالمیار به عهده داشت. مصطفی صدیقی با شاه محمود خان قاضی خیل، یک دگروال متقاعد که شاهد این رویداد در کنر بود، گفتگو کرده و از او پرسیده که چشم دیدش را از آن زمان بگوید.
در سال 1358 مای حمل از دولت مستفیدان و علمای کرام و زنان او را خواسته که معلم والی شد آن وقت جنگ میزنه. بعد از یک نفر که جنگ شده بعدن کماندان 69 صادق عالمیار به نفرهای عسکری اردو امر داده که مردمی قلعه کراله به پیر کنین. بعد از او پیر شده و بعد از او 1260 نفر به شهادت رسید. یک نفر عالم که 124 ساله بود و دیگرش مستان و یک نفر یوانی هم در قطر یجب بود.
جناب دگروال صاحب، شما در عمو سال آیا شاهد این صحنه بودین در کنر؟
بله که در اون صحنه بودیم. ما فرار کردیم، گریختیم.
با کجا گریختین شما؟
رفتیم به خانه یک نفر بود، به خانه رفتیم. در خانه یک نفر بود و بیرند تکای ما بود. در خانه شدیم و چی شد؟ ما همون نفر را با چی کس بشهده زستنیم.
چرا اینها به شکل گروهی و دسته جمعی تیرباران شدند و کشته شدند؟
میتونه بود که اینا نفرها که مجاهدین که داخل شد دولت کنند. همون نفرها گفت که اینا شهیدان، همین مردم اشعار است. همون نفر داخل کداوی تور کدا بعد از این باقی پیار کدا گوندی کماندو دام کماندان گوندی کماندو که می بود
از خود شما آیا اقارب، نزدیکان و دوستان شما در او حادثه کشته شدند؟
قوم ما بسیار تعداد عزیز تقریبا که 490 نفر رسیده شده که نمی نفر با شهادت شده برادر ما، برکای ما و خیر دیگر بسیار نفرکی هست نمی شهادت شده برادرهای ما.
حال شما شاید شنیده باشین جناب دگروال که دیدبان حقوق بشر و گزارش های در هالند پخش شده که این شخص بازداشت شده، دستگیر شده در هالند.
از دولت هالند بسیار شکریه ادا می کنیم برای ماندگی مورسه شهده شرای کراره. اما نفر که دیگه دستگیر شده ما میخواهیم از دولت آلن که همین نفر دستگیر کنه و چیم کنه بعد محاکمه شود.
شاه محمود خان قاضی خیلی یک دگروال متقاعد با رادیو آزادی صحبت میکرد و ای شاهد رویدادی در ولایت کنر بوده که در سال 1358 رخ داده و در نتیجه آن شمار زیاده از افغانها مردان و پسران در حد که تعدادشان از 1000 هم بیشتر میشد قتل عام شدند. ساعت پیش در همین باره با پاتریسیا گوسمن محقق دیدبان حقوق بشر در افغانستان صحبت کردم. او میگوید دستگیری صادق علمیار در هلند یک گام خیلی مهم است. به نهایت مهم فکر میکنم هر باری که چنین کار اتفاق میافتد به بازماندگان قربانیان یک امیدواری به وجود میاد. آنچنانه که میدانید در میان افغانها در سراسر جهان شمار زیادی از کسانی هستند که نزدیکانشان در همان دوره مشخص و یا هم دهه های بعدی ناپدید شدند. در اصل هیچ کدام از اینها شاهد حسابدهی در برابر جرایم نبودند. حتی اگر نگاه کلی به قضایای سه دهه گذشته بیندازیم این از همه برجسته تر است. این کار یاددهانی خوب برای کسانی است که همین حالا نیز در افغانستان در قدرت هستند و به گفته ما در تاقچه های خود جمجمه های دارند که نماینگر جرایم گذشته ایشان است. هرچی فکر میکنند عدالت آنها را به هر جایی که بروند دنبال میکند. آنها به دلیل اینکه امروز قدرتمند هستند نمیتوانند مطمئن باشند که همیشه از عدالت فرار خواهند کرد. پاتریسیا گوسمن محقق دیدبان حقوق بشر در افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد و در رابطه با دستگیری صادق علمیار فردی که متهم به دستور دادن قتل نزدیک به 165 نفر در ولسوالی کرالای ولایت کنر بازداشت شده است نظر داد. رادیو آزادی را میشنوید. و حالا هم از مسابقات کریکت. مسابقات کریکت شش آوره در افغانستان امروز آغاز شد. در این مسابقات تیم ها از سراسر افغانستان شرکت می کنند و نزدیک به شش تیم قرار است با هم رقابت کنند برای رسیدن به قهرمانی. ویدا برکی همین موضوع را دنبال کرده.
مراسم رسمی افتتاح تورنمنت شش آوره روز دوشنبه در کابل برگزار شد و قرار است نخستین مسابقه میان کرکت بازان این دور به روز سه‌شنبه آغاز گردد. کرکت بورد افغانستان میگوید رقابت های شش آوره امسال در مقایسه به سال گذشته متفاوت تر برگزار خواهد شد و در آن بازیکنان قوی از زون‌های مختلف کشور شرکت خواهند کرد. فرید هوتک سخنگوی اداره در صحبت با رادیو زدی هدف از برگزاری این رقابت ها را تقویت تیم کرکت داخلی و تشخیص بازیکنان برتر میخواند.
در این تورنمنت شش تیم اشتراک کرده. باید است که داور شم در این شش تیم و تمام بازیکنان تیم ملی افغانستان اشتراک میکنه. بازیکنان تقسیم شده. آمادگی خاص از طرف کرکت بورد افغانستان به این مسابقات گرفته شده. نشرات از این مسابقات خیلی بستاندارد است و تمام اصول مقررات بین المللی در این مسابقات عملی میشود.
آقای هوتک میگوید که در دوره سوم مسابقات شش آوره که از روز سه شنبه آغاز می شود در یک روز دو مسابقه برگزار خواهد شد. مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند که در استادیوم ورزشی کرکت الکوزه کابل در مقایسه به سالهای گذشته تغییرات زیاد رونما شده و این استادیوم گنجایش 6000 تماشاچی را در یک وقت داره است. چند تن از علاقمندان کرکت که در روز افتتاح این مسابقات شرکت کرده بودند بر رادیو زادی گفتند از اینکه می توانند قهرمانان کشور شان را از نزدیک ملاقات نمایند خیلی خرسند اند.
از حد اندازه زیاد تلقه من نشستم. انشالله اگه زنده بودم با کل مسابقات انشالله اشتراک میکنم.
آمدیم تا قهرمانان ملی کشور خود را از نزدیک ببینیم. این بازیکنان به راستی هم که بسیار دستاوردها و افتخارات داشتند. تعداد زیاد از هموطنان ما آمدند و در قطار ایستادند تا نوبتشان برسد و داخل بروند.
گفته نیست که در این دور رقابت ها تیم های کرکت عقابان کابل، مسینک، شیران سپینگر، اژدهای بند امیر، نهنگ‌های آمو و محافظان بست شرکت خواهند کرد که میان آنان بازیکنان قوی تیم ملی الف 19 سال و زون‌های مختلف کشور نیز شامل شدند. عقابان سپینغر برنده دور نخست بازی‌های شش آوره شناخته شده بود و بازیکنان تیم کرکت مسینک قهرمان دور دوم این رقابت‌ها شد. علاقمندان بازی کرکت ابراز امیدواری می‌کنند که امسال نیز شاهد مسابقات جالب‌تر کرکت باشند.
رادیو آزادی. در حالی که کار بالای قانونی که برای شهروندان چین اجازه داشتن دو فرزند را می‌دهد ادامه دارد، اداره تنظیم خانواده چین می‌گوید که هنوز هم در چین قانون یک فرزندی نافذ است. از چندین دهه به این سو در چین قانون نافذ است که بر اساس آن هیچ کس نمی‌تواند دو فرزند داشته باشد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
اداره عمومی تنظیم امور خانواده در چین میگوید تا زمانی که قانون داشتن دو فرزند در این کشور تکمیل نشود، پالیسی داشتن یک فرزند به جای آن باقی است. حزب کمونیست بر سر اقتدار چین در هفته گذشته گفت پیکینگ پالیسی کهنه یک فرزندی را جدید خواهد ساخت که از چندین دهه به این سو در این کشور نافذ است. این تصمیم در اجلاس سالانه پارلمان چین که قرار است در ماه مارچ سال آینده میلادی دایر شود تصویب خواهد شد. با اعلان تغییر در پالیسی داشتن یک فرزند در چین، تعدادی از مادران در صحبت با آژانس خبری رویترز با دلگرمی زیاد از آن استقبال نکردند. اداره تنظیم امور خانواده و صحت ایالت هونان چین اظهارات یک مقام آن اداره را رد کرد که گفته بود مادرهایی که در حال حاضر برای دومین بار حمل دارند مجازات نخواهند شد.
و حالا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 بازم چشم برای شما خواهیم بود. حالا من امید مرزبان شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه های رادیو آشنایی صدای آمریکا. شبتان خوش.